السلام علیکم د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو په یو بل خبرونه کې زه نجیب عامر تاسو کوربایم د یو ساته خبرونه خبري غړې دا چې په لومړی او دویمه برخه دواړو کې تاسو کورنۍ او نړیوالې فوټونه ورې دي چې کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته کتنه به هم پکې کوو که وخت یې وکړې ونی مسندره به هم ورې خو د دې هر سن وړاندې د دې محل خبرونه چې منور شاه تاسو باندې
د خبرونو سرټکی ولسمشر ترامپ وایي که هند او پاکستان یې منی نو منځګړتوب ته تیار دی. د افغان پوز په وردی کې یو بریدګر په ډزو یو شمېر بهرني سرتیري ژوبل کړی دی او برتانیا، فرانس او جرمني هم ایران په سعودي عرب کې د بریدونو تر شا په لاس لرلو تورن کړی دی. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا تکرار کړه چې که هند او پاکستان یې ومني نو د دوی منځګړتوب ته تیار دی. نوموړي دا څرګندونه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وکړې. ټرمپ زیاته کړه
دوی دا په عمران خان او مودی پورې اړه لري چې یو وی غواړي او بلې نه غواړي نو نه کیږي. خو زه درته وایم چې زه منځګړتوب ته تیار یم. دا یو سخت مسله ده چې لډېره وخت را روانه ده.
په دغه موقع عمران خان ویل ولسمشر ټرمپ د نړۍ تر ټولو ډیر قوي هیواد مشري کوي او کولای شي چې دا مسله حل کړي. د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ تنا وروسته له هغې زیات شوی چې د اګست په 15مه هند تر خپل واک لاندې کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت په ختمولو دغه سیمه په هیواد کې ضم کړه. داراز عمران خان په پرونی ملاقات کې ټرمپ نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره ودرېدلې خبرې بیا شروع کړي. عمران خان زیاته کړې چې د افغانستان ثبات د پاکستان ثبات دی. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی به نن د وراثت د مجوزه قانون په هکله په مسوده بحث کوي. صوبایي حکومت د وراثت د مقدمو زر تر زره فیصله کولو په اړه دغه مسوده پرون اسمبلی ته وړاندې کړه. په دې هکله د قانون صوبایي وزیر سلطان خان پرون ماښام مشال لیډیو ته وویل
په کوم کیسونو کې چې یو بل سره ډسپیوټ نه ده ورثه د خپلو کې نو هغه کیسونه به په 15 ورځو کې دنه به ورته لیټر اف ایڈمنسٹریشن او سکسیشن سرټیفیکیټ ملایوي. نو چا د جلس کال او ته کال اول کال لګي دغه شان به 15 ورځې به لګي.
سلطان خان زیاته کړه چې د وراثت موجوده قانون پیرنګیانو جوړ کړی و او تر اوسه پکې بدلون نه و شوی. نن د پیښور های کورټ د هغې مقدمې اوریدنه کوي چې یو وکیل پکې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د تراګرۍ پر ضد کارویانو لپاره امنیتي ادارو ته د پراخ اختیاراتو ورکولو حکم چیلنج کړی دی. دغه وکیل شبیر حسین گیګیانی پرون مشال لیډیو ته وویل دا قانون په قبایلي سیمو کې عملي شوی و خو اوس ټولې خیبر پښتونخوا ته غزول شوی دی. وایي
څوک دې په انټرمنټ سنټرو کې کسان چولې دي په زرګونو خلک هغه په الیګل کسټډي کې دي. اوس دې له چل نه ورته چې موږ څه چلو نو دې یو نوټیفیکیشن وکړ ایډمنسټریټو نوټیفیکیشن چیرې ایکشن ان ایس سیول پاور چې دا به تل فردر آرډر کنټینیو وي بالکل امپلایډلی دا مارشل لا ده. دې فاټا په کې پی کې مرج نه کړه. دې کې پی کې په فاټا کې مرج کړه.
په 2011 کال کې د فاټا لپاره د یو صدارتي فرمان له لارې امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړل شو چې خلک په بیلابیلو تورونو ونیسي او د خپلې خوښې مودې لپاره ترې پلټنې وکړي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د افغانستان کندهار په هوایي ډګر کې یو کس چې د افغان پوځیانو وردی اغوستې وه په نیټو ځواکونو ډزې کړې دي چې پکې درې بهرني سرتیري ژوبل شوي دي. دا پیښه پرون مازیګر شوې. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي بیګا مشال لیډیو ته وویل چې په دې پیښه کې برید کوونکی په جوابي ډزو کې وژل شوی دی. د وسلوالو ویاند قاری یوسف احمدی مشال لیډیو ته پاستولی پیغام کې ادا کړي چې دا برید د دوی یو نفوذي کس کړی چې پکې یې 12 بهرني سرتیري وژلې دي خو افغان چارواکي د طالبانو دا ادا ردوي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې به یې د ایران سره تنازع مهمه موضوع وي. نوموړی به نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په داسې حال کې وینا کوي چې د ایران پر ضد د زیات فشار د ستراتیژۍ لپاره ملاتړ ګوري. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون د یادې غونډې نه مخکې د خبریالانو په وړاندې مختصرو خبرو کې وکړې. په 2011 کال کې د ولسمشر جوړېدو راهیسې ټرمپ د تهران خلاف سخت دریځ خپل کړی دی. په 2013 کال کې د تهران ایټمی تړون نه د وتلو اعلان وکړ او په ایران یې نوي بندیزونه لګول شروع کړل. یا تړون په 2015 کال کې ایران د خپل ایټمی پروګرام په سر له شپږو نړیوالو قوتونو سره کړی چې تر مخه به یې ایران خپل ایټمی پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دې هیواد لګیدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمی کیږي. د برتانیا، فرانس او جرمنی مشرانو د امریکا هغه دعوه تایید کړې چې پکې ایران په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د بریدونو تر شا په لاس لرلو تورن شوه. یادو هیوادونو په تهران ټینګار کړي چې د پارولو پر ځای د مذاکرات غوره کړي. تیره ورځ د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن، د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویل دوی توازه ده چې په سعودي عرب کې د ډرون او میزایل بریدونو ذمواري په ایران راځي. د مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په سنډه کې زیاته کړه چې د دې پیښې بل کوم مناسب وضاحت نشته او دا چې د دوی په دې لړ کې د نورو تفصیلاتو معلومولو لپاره د روانو پلټنو ملاتړ کوي. په عین حال کې یورپي قوتونو یو بیان جاری کړی چې پکې یې له ایران سره شوي د 2015 کال ایټمی تړون د ملاتړ یو وار بیا پخلی کړی، خو تهران ته یې ویلي چې د دې تړون د شرایطو سرغړونه دې ودروي. په دې بیان کې یورپي هیوادونو په منځني ختیځ کې د روانې ترنګلتیا په کمولو کې د مرستې ژمنه کړې او په ایران یې ټینګار کړی چې د پارولو او شخړې سیوا کولو نه دې ډډه وکړي. په دې سیمه کې تناو وروسته له هغې زیات شوی چې د روانې میاشتې په 14 د یمن ایران پلوه حوثي اغیانو په سعودي عرب کې د تیلو پاکولو په مرکزونو ډرون بریدونه وکړل. سعودي عرب او امریکا د دې بریدونو تور په ایران لګوي خو ایران یې نه مني. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمونږ خبريال احمد الله د کرنسیو بې او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخستل کیږي او 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.93 روپۍ 13 پیسې او 1.94 روپۍ 13 پیسې. یو یورو 1.70 روپۍ 80 پیسې او 1.70 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 13 پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 15 پیسې او 1.40 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 298 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستې کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 625 او که سمارټ فون لرئ نو د مشال رادیو ځانګړی اپلیکیشن ښکته کوي. هلته هم اوریدل شئ، په ټیون ان کې هم مونږ موندل شئ. په دې خبرونه کې به واورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر او افغانستان پر مسله د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خبرې کړي. راپورونه وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو ودرېدو د پاکستان ګټو ته ضرر برسولی. کارپور رحیم الله یوسفزی وایي پاکستان د افغان سولې پروسه کې دلچسپي لري.
دا کله چې ولسمشر ټرمپ دا خبرې ختمې کړي، آیا وخت کې پاکستان دا ویلی چې دا خبرې که بیا شروع شي نو خبرې
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې نن د وراثت په اړه پر مساوي دي باس کیږي. کدا بل منظور شو ګټي بایسوي
او د دې لاندې به خپ پراپر یو اتارټي جوړیږي. داسې خلک به راضي هغه کې خپل درخواست ورکول شي، محرومه طبقه دي یا کمزورې طبقه دي چې دا غوي قانوني جنگ چې کم دی حکومت کوي.
هلته په کوټه کې د کلتور ورځ منزل شوې ده. زموږ خبريال هلته ورغله.
نن ملي اتنونه غیجی او کژدی سټالونه دا لګیدل دي.
د افغانستان په خوست کې د پښتورګو د روغتون د جوړېدو په اړه راپور او د ننګرهار د معرف له رئیس سره مرکې هم اوریدل شي. را سره پاتې شي. د پاکستان او امریکې مشرانو په نیویارک کې د کشمیر او افغانستان پر مسایلو خبرې کړې دي. پاکستان د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې دریز هرکلی کړی چې وایي پر کشمیر منځګړیتوب ته تیار دی، خو هند دا نه مني. وایي دغه سیمه یې خپله ده، نو ځکه په کورنیو مسایلو کې درېمګړي ته ضرورت نه ویني. امریکایي او پاکستاني چارواکو د طالبانو په اړه هم خبرې کړې. د بشیر ګواخ په رپورټ کې د وزیر اعظم عمران خان او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ د شو خبرو تفصیل اوریدای شي.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپتمبر په 13مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په ایوي غړې خبري غونډه کې ویل چې د کشمیر په مسله د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ منځګړتوب ته تیار دی. دوی دا په عمران خان او مودي پورې اړه لري چې یو غواړي او بل نه غواړي نو نه کیږي. خو زه درته وایم چې زه منځګړتوب ته تیار یم. دا یو سخت مسله ده چې لږ ډیر وخت روانه ده. هند اگست په 15مه د کشمیر ځنګړی حیثیت ختم ک. د پارلمان د نوي قانون تر مخه کشمیر په دوو برخو ویشل شو چې یو لداخ او بل جمو پاتې شو. تر دې په خوا کشمیر خپل جنډا درلوده، بجټ ټاکو او د هند نورو برخو خلکو نشوې کوله چې هلته سرکاري نوکری وکړي او یا جایداد واخلي. دوی ټاکنو ته هم نشو درېدلې. خو د اگست تر 15مه وروسته دا هر څه بدل شول. تر دې وروسته په کشمیر کې مظاهره وشوه چې د نورو پراخېدو مخنیوي لپاره یې هند سیاسی مشران نظر بند کړی دي. پاکستان په کشمیر د هند سره داول لري او له ازادۍ لپاره رواني وسلوالي مبارزې ملاتړ کوي، خو هند ویلي چې کشمیری نه بیلیدونکي برخه ده چې پاکستان ورته د جګړې لپاره ترهګر ورولي. نوې دلی په کشمیر کې د بل چا منځګړتوب نه مني او خپل داخلي مسله یې ګڼي. خو د ولسمشر ټرمپ سره د شریکي خبري غونډې په مهال عمران خان ویل امریکا کولی شي دا مسله حل کړي. دوی زما تمه دا ده چې ولسمشر ټرمپ د نړۍ تر ټولو ډیر قوي هیواد مشر کوي. دا قوي هیواد امریکا مسولیت لري. ولسمشر ټرمپ مهرباني وکړه او ویل چې غواړي منګړتوب وکړي، خو بدبختانه هند زموږ سره خبرې نه کوي. تر دې ملاقات یو ورځ مخکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټیکساس ایالت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره هغې غونډه کې وینا وکړه چې خوښه 50 زره هندي امریکایان ورته ورغلي وو. ټرمپ وویل چې د هند سره ژورې او ستراتیژیکي اړیکې لري. یو بل مسله چې د پاکستان چارواکو په وینا پاملرنه ورته پکار ده، د افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو بیا پیلول دي. عمران خان په نیویارک کې د خبري غونډې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ته وویل چې په افغانستان کې جګړه پوځي حل نه لري او مذاکرات پکار دي. ولسمشر ټرمپ په ځواب کې یوازې دومره وویل چې ګورو به. امریکایي اساسو په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغانستان په اړه له اتو میشتو راهیسي خبرې روانې کړې وې او چې کله یو جوړجاړي ته د رسیدو خبر ورکړ، نو ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 8مه ویل چې د دغې وسلوالې ډلې سره ځکه مذاکرات ودرئ چې هغوی پر امریکایي ځواکونو حملو ته دوام ورکړی دی. د عمران خان او ټرمپ تر خبري غونډې لږ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبرلان ته په نیویارک کې ویل چې کوشش کوي طالبان او امریکایان خبرې بیا پیل کړي. پاکستان منی چې پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري چې د سولې لپاره یې کارولی شي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان دغه وسلوالې ډلې ته د پناه ورکولو په ترڅ کې په افغانستان کې ترګرې ته لمن وهي. اسلام آباد دا تور نه مني.
د فرانسې خبری آژانس هم د امریکایو طالبانو ترمنځ د خبرو د ختمېدو موضوع ته په راپور کې کتنه کړې ده. په راپور کې راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ختمېدو د پاکستان ګټو ته ضرر رسولې ده. په لیکنه کې راغلي پاکستان طالبان د مذاکراتو میستا د کینولو په بدل کې غوښتل چې اقتصادي ستونزې هوارې شي او د کشمیر په مسله د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي، خو د مذاکراتو ختمېدو د هر څه ختم کړي دي. د لیکنې مهمې برخې تاسو د ظفر خان اوریدئ شئ.
اے ایف پی اجانس لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو ختمېدو پاکستان ته به وخت ضربه ورکړه. اسلام آباد هیله لرله چې د سختدریزو د خبرو میسته راوستو په بدل کې به یې اقتصادي ستونزې کمی شي او امریکا به یې د کشمیر په مسله ملاتړ وکړي. هند په وروستیو کې د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی چې پاکستان غندلې. خو د اسلام آباد د سختدریزو ډلو ملاتړ ته په کتو نړیواله ټولنه د کشمیر په مسله پر نوې ډیلی په نیوکو کولو زړه نازړه ده. اجانس لیکي په افغانستان کې د جګړې ختمولو په لړ کې له واشنگټن سره مرستې اسلام آباد ته دا مقور کوله چې یو ځل بیا له امریکا سره اړیکې خې کړي. د جولای په میاشت کې د داسې کېدو یو څرک هم په نظر راغلی. وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر په مهال امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتوب وړاندیز هم وکړ. خو نوی ډیلی دارت کړو د کشمیر ستونزې کورنۍ وبلله. عمران خان ویلی چې د ګل پر ورځ له ډونلډ ټرمپ سره په لیدنه کې د طالبانو سره د مذاکراتو د بحالولو په موضوع خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ او مودی د اتوار پر ورځ په هیوسټن کې د هندي امریکایانو په جلسه کې یو ځای ګډون وکړ. جلسې ته په وینا کې هندي وزیر اعظم له کشمیره د ځانګړي حیثیت د اخیستنې کلکه دفاع وکړه او پر پاکستان یې د ترهګر پال ریاست تورونه ولګول. جلسې ته ټرمپ وینا هم وکړه او د مودی کارونه یې وستایل. اجانس لیکي د هر څه په یو داسې وخت کې کیږي چې عمران خان د واکمنۍ یو کال پوره کړی او د هیواد اقتصاد یې د سخت فشار لاندې دی چې د دې لپاره یې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه پور اخیستی دی. د دې ترڅنګ د ناقانونه پیسو په ضد کارکوونکي ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان په تور لیست کې د اچولو یا نه اچولو په اړه پریکړه راتلونکي میاشت کوي. اجانس د کارپو زاهد حسین له خولې لیکلي چې پاکستان د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو ډیر کار کړی وو او د دې ختمېدو یقینا اسلام آباد ته ضربه ورکړه. اجانس لیکي سپینه ماڼۍ د کشمیر پرتله په افغانستان کې ډېره دلچسپي اخلي او دا کار د عمران خان لپاره ترخه خبره ده. کابل او واشنگټن پاکستان په دې تورنوي چې طالبانو ته یې پناه ځایونه ورکړي خو اسلام آباد دا ردوي. اجانس د بل کارپور رحیم الله یوسفزي له خولې لیکي چې له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د ختمېدو هدف خایداوي چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې پر طالبانو نور فشار واچوي. اجانس زیاتوي که څه هم امریکا پر طالبانو د ځینې شرایطو د منلو ټینګار کوو خو طالبانو د مذاکراتو په مهال هم تشدد ته زور ورکړی وو. د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وای اسلام آباد اوس هم په دې لړکه کار کولی شي. هغه وای که طالبان د اسلام آباد د غوښتنو سره سم کار نه کوي نو پاکستان پر هغوی زور راوستلی شي او هغوی قانع کولی شي.
د پاکستان وزیر اعظم او د امریکای ولسمشر په داسې حال کې د طالبانو په اړه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د سپتمبر په 28مه د ولسمشرۍ ټاکنې کې طالبانو په افغانستان کې خپل حمله ته زور ورکړی خو د امریکایانو سره د هغو خبرو بیا پیلولو لپاره رضا ښودلې چې د سپتمبر په 8مه امریکای ولسمشر د ودرولو اعلان وکړ. پاکستان هم د دې مذاکراتو پیلول غواړي. بشیر ګواخ په دې اړه د سیاسي چارو له کارپور رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پاکستان ولې د دې خبرو پیلولو کې دلچسپی لري.
دا کله چې ولسمشر ټرمپ دا خبرې ختمې کړې آیا وخت کې پاکستان دا ویلی چې دا خبرې که بیا شروع شوې نو خبرې او پاکستان به په دې کې هلې ځلې کوي. بیا اوس چې وزیر اعظم عمران خان د امریکای په سفر روانو نو دا وخت کې هم دا خبره کړې وه. زم هلته موجود ما تورخم کې د ویلي چې زه به ټرمپ سره دا خبره کوم چې دا خبرې بیا پیل کول پکار دي. او د دام به چې دا خو ما غوښتل چې طالبانو یو هیئت پاکستان ته راشي زه سره وګورم. زه هغې ته ووایم چې یو خو دا اوربند و کړي او یو د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني. نو دا خبرې خو دې کوي کوشش به هم کوي خو آیا طالبان به دا خبرې ومني او که نه؟ طالبانو به څه شرایط وي او امریکایان خو اوس یعنی ټرمپ خو دا ویلي دي چې یو اوربند پکار دی یو طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو ته کښېني. خو دا دوی چې دونه موده 15 میاشتې طالبانو سره خبرې کولې نو دا شرایط ولې دوی په طالبانو باندې نه منل؟ دوی خو پریکړه کوله او دا خبرې پکې نه وې. نو دا لږ مشکل ښکاري چې طالبان اوس په دې وخت کې دا خبرې ومني. نو دا زه فکر کوم چې دا اوربند خو فیصله خو شوې وه که نه چې اوربند به طالبان او د امریکایانو ترمنځ کېږي لکه چې امریکایان به خپل ځواکونه د افغانستان نه اوښکل شروع کړي او بیا دا خبره شوه چې دا د افغانستان حکومت او د طالبانو اوربند په دې باندې به خبرې کېږي چې کله د دوی دغه افغانانو ترمنځ دا خبرې پیل شي. نو اوس دا ده چې د امریکایانو نوې شرایط دي. طالبان خدا وایي چې دوی خبرې ته حاضر دي خبرې کول غواړي. داسې معلومیږي که اشرف غني بیا انتخاب شي هغه وګټي نو هغه خدا وایي چې دوی به طالبانو سره خبرې کوي خو ړمبې شرط په ځای چې اوربند شي.
یو سوال خلک په دغه فوټ سولجرز باندې راپورته کوي دا جنګیلي چې دي جګړه مار چې دي د طالبانو کوم چې جنګ کوي دغه خلک به طالبانو ته یو غټ مشکل نه چې دا خپل کسان قانع کړي چې تر اوسه پورې 17 کالې جنګ وکړو اوس بیرته هغوی سره خبرې کوي هغه خلکو سره.
طالبانو چې کوم مشران دي د هغې شورا ده هغې خو به ځکه همدغه وجه ده چې هغې به ډېر محتاط اوسېږي. هغې به دغه خپل جنګیالي خپل قومندانان داغی نبرای اخلی داغی درای با احترام کئی یعنی دا فیصلے چدی اگر مان لے عمل کول کو قربان کی گی یا جنگ و درول دا خو بیا په داخل کې چې کوم دا افغان طالبان دی هغه په کې زیات یو مهم رول وی نو ځکه ما وی چې طالبان په نظر کې زیات بدلون ځکه نشي راتلی چې دغه جنگیالی دغه قومندانان دا به رضا کول غواړي او که داسې یو پریکړه وشوي چې هغه طالبانو دپاره ګټور وي او هغې ته په کې خپله ګټه ښکاري نو بیا خو به دا خلق قانع کول مطمئن کول آسان وی خو کو دا شرایط چې دی هغه داسې طالبانو په ګټه نه وي بیا به لږ مشکل وي.
کارپور ملا یوسفزی و چې ویل پاکستان د افغانستان د سولې پروسه کې دلچسپی لري. په رپورټونو کې تاسو واورېده چې د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له ولسمشر سره کتلی. هلته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هم په نیویارک کې دی او هلته د ولسمشر ټرمپ سره کتلی او پر غونډو کې برخه هم اخیستې ده. انیسا اجمل د دې موضوع تفصیل دراوروي.
اف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د اتوار په ورځ د تراګریزت ګډي مبارزې اعلان کړي دي. دواړو مشرانو پرون د امریکا د ټیکساس ریاست په هوستن ښار کې د زرګونو هندي او امریکایي وګړو په وړاندې په ذاتي سطح د اتحاد ژمنه وکړه. ایجنسی لیکي ولسمشر ټرمپ په دې موخه هغه وخت تر بل ارس زیات استایل شو چې نوموړي ویل له اسلامي سخت دریځ څخه د بیګونه ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. د ایجنسی په خبره ولسمشر ټرمپ سره کال د جمو کشمیر د مختاری ختمولو د ځانمر ګبریت پر د عمل کې د پاکستان دننه د هندي الوتکې د حمله په ګډون د لانجمنو پریکړو پر مهال هم د هند له وزیر اعظم سره ولاړ وو. وزیر اعظم مودی د هوستن غونډې ته ویلي د کشمیر د برابر حیثیت او پرمختیا لپاره هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه د لخوا د پورته شوو اقداماتو له وجې ځینې هغه کسان نارامه شوي چې خپل هیواد نشي سنبالولی او ترګری ته لمن وهي. هند پر پاکستان تور پورې کوي چې د هیواد په کشمیر کې له اسلامي سخت دریځ سره مرسته کوي. پاکستان تل دا تورونه رد کړي. دا ژانس په خبره په هند هم لدی قبله د بشري حقوقو مبارزان تنقید کوي چې تر خپل واک لاندې کشمیر کې انټرنیټ او نوري مواصلاتي رابطې بندي کړې دي. د ولسمشر ټرمپ او د وزیر اعظم مودی د وینا پر مهال په هوستن کې د لوبو میدان بهر احتجاج کوونکي هم راغونډ شوي وو چې په بینورو کمیسونو یې لیکلي وو کشمیر آزاد کړي. د احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې وزیر اعظم مودی د هغه مذهبي ازادۍ سرغړونه کوي چې پرې د ولسمشر ټرمپ انتظامی په مسلسله توګه ټینګار کړی دی. ایجنسی لیکي په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند د دویم لوړپوړي استازي سټینی هویر ژمنه کړې چې د امریکا لوی ګوندونه له هند سره مضبوطې اړیکې غواړي خو د هند لخوا سیکولریزم او بشري حقونو ته د احترام په برخه کې ځینې امریکایان اندېښنې هم لري. د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې صدارتي امیدوار برنی سینډرز په دې غونډه کې موجود نه و خو نوموړي ویلي چې ولسمشر ټرمپ د کشمیر حالاتو په اړه ځان خاموشه کړی دی. اف پی د سینډرز په حواله ویلي کله چې ولسمشر د مذهب په برخه کې د زیاتې او د ظلم مخې ته خاموشه پاتې شي نو دا د نړۍ واکدار مشرانو ته خطرناکه پیغام ورکوي چې پر مخ ځي او تاسو له دې حالاتو راوتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
نن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د وراثت قانون په اړه بحث کی. پرون په دې اړه قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې شوه خو بحث به پرې نه شي. له بحث وروسته بعد اسمبلی غړي د دې مسودې د منظورېدو لپاره خپلې رایې استعمال کړي. د پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي کدا بل منظور شو نو خلک به د کلونو پر ځای په ورځو کې د وراثت کاغذونه ترلاسه کولای شي. نور حال د خالد خان په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مور پلار جایداد کې د برخې او وراثت کاغذونه ترلاسه کولو لپاره یو قانوني مسوده وړاندې شوه چې تر مخه به اوس د وراثت سندونه او کاغذونه د کلونو په ځای په ورځو کې ملاویږي. دغه شان د خیبر پختونخوا غریب بېوسه او کمزور خلکو سره د حکومت له اړخه قانوني مرستې ورکولو لپاره هم په صوبایي اسمبلی کې یو قانون وړاندې شو. د ګل په ورځ د اسمبلی غونډې وروسته د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل چې د وراثت موجوده قانون چې په کال 1950 کې جوړ شوی دی په هغه کې بدلون راوستو لپاره یو قانوني مسوده صوبایي اسمبلی کې وړاندې شوه او که چېرې دغه بل د اسمبلی نه منظور شي نو بیا د دې صوبې خلک 15 ورځو کې دننه د وراثت کاغذونه او سندونه د نادره یا د کامی رجستریشن دفتر نه تر لاسه کول شي
او نه در سره چونکه دا ټول ریکارډ موجود دي په کم کې سونو کې چې یو بل سره ډیسپیوټ نه ده ورسا د خپلو کې نو هغه کې سونه به په 15 ورځو کې دنه دنه به ورته لیټر اف ایڈمنسٹریشن او سکسیشن سرٹیفیکیټ ملایوي نو چا د جلس کال او ته کال اول کال لګي دغه شان به 15 ورځې به لګي
سلطان خان زیادہ کړه چې د قانون لاندې بهر هیوادونو کې پاکستانیان د نادرا په مدد د خپل د وراثت کاغذونه او د مور پلار په منقوله او غیر منقوله جیداد کې خپل د وراثت سندونه ترلاسه کول شي
چې بهر ملکونو کې کم زمونږ پاکستانیان اوسېږي د غوی د پارم د اغزه کونسلیټ د اغزه امبسو کې کم دي نو د نادرا د سافټویر باندې کوم زی او بیا د اغزه نه غوی ته به د ضرورت نه دراتلو د کړې
دا غشان د یو بل قانون تر مخه د پښتونخوا حکومت با غریب بیوسا او کمزور خلکو سره قانوني مرستې ورکولو د پاره یو لیګل ایډ اتارټي جوړوي او کم خلک چې د پیسو یا نور وجوهاتو په سبب خپل مقدمات نشي کولی دغه اتارټي به سره قانوني مرستې کوي سلطان خان زیاته کړه چې د قانوني مسودې به د نه پورز صوبایي اسمبلی ته د منظوري دوه د پاره وړاندې کول شي خالد خان مشال ریډیو پېښور
د پېښور های کورټ نن د هغې مقدمې اوریدنه کوي چې یو وکیل پکې د حکومت لخوا امنیتي ځواکونو ته په خیبر پښتونخوا کې د ډېر واک ورکولو حکم چیلنج کړی دی په 2011 کال کې د یو صدارتي فرمان لارې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړل شوی و چې خلک په بیلابیلو تورونو ونیسي او د خپلې خوښې مودې لپاره ترې پلټنې وکړي هغه مهال دا قانون تر قبایلي سیمو یا فاټا محدود و خو اوس په ټوله خیبر پښتونخوا کې د عملي کېدو وړ دی یو وکیل دا مسله عدالت ته وړې ده او وایي د بشري حقونو تړونکي دا قانون باید بدل شي بشیر ګواخي په اړه رپورټ لري
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو وکیل شبیر حسین گګیړنی وای په 2011 کال کې د ولسمشر لخوا په قبایلی سیمو یا فاټا کې په واسطه د ډیر واک ورکونکو هغه فرمان او قانوني چیلنج کړي چې د اگست په 15 د خیبر پښتونخوا حکومت ټوله صوبې ته غزول دي شبیر حسین گګیړنی د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د ایډ ان اکشن اف سیول پاور آرډیننس یا ملکی حکومت سره د مرستې قانون د امنیتي ځواکونو غیر قانوني کړنې پټي او د ملزمانو آئینی حقونه تروړي هغه زیاته کړه چې دا قانون په 2013 کال کې تر هغه وروسته باید ختم شوی وي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي خو په وینا یې داسې نه دي شوی
کسان چولی دی په زرګونو خلکو هغه په ایلیګل کسټډی کې دی انټرمن سنټر د 25 امندمنټ د فرست وایډ شوی اوس دی لچل نو ورته چومو څه چلو کو نو دی یو نوټیفیکیشن او کډ بنسټیټو نوټیفیکیشن چیرې ایکشن ان ایس سیول پاور چې کوم دی نو دا به تل فردر آرډر دا به کنټینیو وي په زور فاټ او په فاټا کې هغه نوټیفیکیشن ما چیلنج ته په هاي کوټ کې بالکل امپلایډلی دا مارشل لا دا دی فاټا په کې پکې کې مرج نکړه د دې اډینس ته چې ګوري نو دی کې پکې په فاټا کې مرج کړه
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د سپتمبر په 13 خبرې کړې او ریپورت کې ویل چې د پاکستان پوز په خبر پښتونخوا کې لک تر لګا نه معلومه بندیخانه لري په دې رپورت کې ویل شوی چې د تحریک انصاف حکومت دی د ایډ ان اکشن اف سیول پاور آرډیننس یا ملکی حکومت سره د مرستې پر حکم له سره غور وکړي خو د پاکستان حکمران ګوند د دې حکم دفاع کوي په پارلمان کې لمومند څخه د تحریک انصاف غړي او د سرحدونو چارو د کمیټې مشر ساجد مومند د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل په وځ د قانون د ضرورت په وخت کې د شرخخو خلاف کاری
تاسو زمنګ د فوج خبره وکړه نو زه دا وایم چې ډیر زیات انتهایی ریلیف ملو شوې دي چې څومره چې فوج تي وي هغه ختم شوې دي به که تاسو ګوري هغه چې کوم رول تاسو کوم طرف ته اشاره ورکوي نو هغه په کراچۍ اسلام آباد باندې هغه زینو کې ما هغه سيزونه شته دي هغه مطلب دا دی چې ارزه کې شته دي خو زه دا وایم چې څومره قبایلی سینې دي زمنګ چې کوم پولیس دي زمنګ چې کوم عدالت ده هټ ټیک ټاک اکټیو شوې ده الحمدلله وکیل او دلیل شروع شو
د سجاد مومن په وینا څوک د پوز لخوا په غلطه نیول کیږي هغه په عدالت کې چیلنجو لشي خو له وزیرستانه د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر وایي د قانون امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې ملزم د نامعلومي مودې لپاره په زندان کې وساتي او بیا د مقدمې په وخت بل ګواهان وړاندې کړي هغه مشال ریډیو ته ویل چې دوی به دا مسله په اسمبلی کې راپورته کړي او کوشش کوي چې د اپوزیشن سیاستوالو په ملتیا حکومت مجبور کړي چې د دې قانون مسوده د بدلون لپاره اسمبلی ته راوړي
دلته ملکی عدالتونه شته دي ملکی او قانون شته ده د هر جرم د هر جزا د هر سزا خپل مطلب حد معلوم دی او خپل ډیر واضح ارت معلوم دی. نو په دې کې بیا ضرورت څه دی چې ته خامخا چې کوم خلک دي په زور یې تختوي او ورکوي یې غیبوي.
د پاکستان پوځ هیڅکله غیر قانوني کړنې نه مني. د اوسنۍ راپورته شوې مسلې په اړه څه نه دی ویلي، خو همیشنۍ دریضې دی چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې د ترګرو سره په جګړه کې دی او لکه څرنګه چې په دې قانون کې ویل شوي د هر هغه چا خلاف به ګامونه اخلي چې د دوی په نظر د ملک خلاف عمل کوي.
د بشیر ګواښ د همدې رپورټ سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. همدا مهال په پېښور کې 12:30 شوې. منور شاه په سټوډیو کې در سره تاسو ته د خبرونو لنډیز دروي.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا تکرار کړی چې که هند او پاکستان دی ومني نو د کشمیر په مسله د دوی منځګړتوب ته تیار دی. نوموړي دا څرګندونه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وکړې. په دغه موقع عمران خان وویل ولسمشر ټرمپ د نړۍ تر ټولو ډیر قوي هیواد مشري کوي او کولای شي چې دا مسله حل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی به نن د وراثت قانون په هکله په مسوده بحث کوي. صوبایي حکومت د وراثت د مقدمو زر تر زره فیصله کولو په اړه دغه مسوده پرون اسمبلی ته وړاندې کړې ده. نن د پېښور های کورټ د هغې مقدمې اورېدنه کوي چې یو وکیل پکې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا امنیتي ادارو ته د پراخ اختیاراتو ورکولو حکم چیلنج کړی دی. دغه وکیل شبیر حسین ګیګیانی پرون مشال جړې ته وویل چې دا قانون اول په قبایلي سیمو کې عملي و، خو اوس ټولې خیبر پښتونخوا ته غځول شوی دی. د افغانستان کندهار په هوایي ډګر کې یو کس چې د افغان پوځیانو وردی اخوستې وه په ناتو ځواکونو په ډزو کې درې بهرني سرتیري جوبل کړي. دا پېښه پرون مازیګر شوې ده. وسلوالو طالبانو بیا په دې برید کې د 200 بهرني سرتیرو د وجلو ادعا کړې، خو افغان چارواکي ردوي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې به یې د ایران سره تنازع مهمه موضوع وي. نوموړی به نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په داسې حال کې وینا کوي چې د ایران پر ضد د زیات فشار د ستراتیژۍ لپاره ملاتړ ګوري. د برتانیا، فرانس او جرمني مشرانو د امریکا هغه داوا تایید کړې چې پکې ایران په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د بریدونو تر شا په لاس لرلو تورن شوی. یادو هیوادونو په تهران ټینګار کړی چې د پارولو پر ځای د مذاکرات غوره کړي.
دا منور شاه چې تاسو ته د خبرنو لنډیز دراورو. اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي، یو په بل پسې وایو، خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زمونږ له همکار احمد الله ناورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي د سکردونه د پنجاب راولپنډي خار تطلون کې بس د غره سره جنگېدو لوجه لس فوزیانو زنانو او ماشومان په شمول 22 کسان وجل شوی او 12 نور جوبل شوی دي. دا سه پیښه د ډرایور د ناتجربه کاری د منشیاتو استعمال او تیز رفتاری لوجه را مخه تکيږي، خو خراب سړکونه او غیر محفوظ لارې هم د نظر نشي وستل کېده. رسپانه لیکي په 13 میاشتو کې د ملک په دې سیلګرۍ سیمو کې یو شمیر پیښې را مخه ته شوې دي چې پکې د پوره کورنۍ سره سره پسونو کسان وجل شوی دی. د خیبر پختونخوا پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، گلگت بلتستان او بلوچستان د غریز سیمو لارې د غیر همواره کېدو له وجې د نړۍ په مشکل ترین لارو کې شمارل کیږي. ته حکومت غواړي چې ملک کې سیلګرۍ ته وده ورکړي، نو د لارو صحیح کولو طرف ته به ورته توجه راړول وي. ورسپانه لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د حادثاتو مخنیوي لپاره چې کوم قوانین او ضابطې جوړې کړې شوي دي او چې کوم سهولیات ورکړې شوي دي، نو په هغې پوره عمل درآمد پکار دی. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلی دا. ورسپانه لیکي په بس حادثه کې دومره زیات شمیر کې د مسافرو وجل کېدل یو لوی پیښه ده، او چې دا شان حادثه بیا په سیلګرۍ سیمو کې رامخته شي نو په ملکی سیاحت یې ډیر بد اثرات پرېوزي. ورسپانه لیکي د خراب امنیتي حالاتو له وجې د وړاندې څخه پاکستان ته په ډیر کم شمیر کې غیر ملکی سیلانیان راځي، او دا قسمه پیښو له وجې خو ملکی سیلانیان هم د علاقو ته د تلو نه ډډه کوي. که حکومت سیلګرۍ سیمو ته تلونکي ټول سړکونه د نړیوال معیار مطابق جوړ کړي او د امنیت انتظامات نور هم ښه کړي، نو نه صرف داسې پیښو مخه نیولې کېدی شي، بلکې سیلانیان به هم د علاقو طرف ته راتلل شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان د دې سیمې مجموعي صورتحال او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د روانو حالاتو په حق له په امریکا کې د مختلفو ملکونو مشرانو او امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه روان دي. ورځپاڼه لیکي ټولې نړۍ ته دا معلومه ده چې هند نه خو د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو په قراردادونو عمل کولو ته تیار دی او نه پاکستان سره مذاکراتو لپاره تیاریږي او هر وخت په څه نا څه بانا د مذاکراتو نه په شا کیږي. ملګرو ملتونو له پکار دي چې د کشمیر مسله دی یا خو د خپل قراردادونو مطابق هواره کړي او یا د هند ته مجبور کړي چې پاکستان سره خبرو ته کینی، ځکه چې د یادې سیمې اوسیدونکي د تیرو او یو کلونو نه زیاتې مودې راهسې په سختو حالاتو کې ژوند کوي او خصوصا د 5 اگست وروسته خو په یاد سیمه کې کرفیو نافذ ده. ورځپاڼه لیکي پاکستان به د کشمیر مسله ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی غونډه کې راپورته کوي. نړیوالې ټولنې له پکار دي چې په دې مسله د نور خاموشه نه پاتې کیږي او که دا ځل یې هم څه کوټلی کردار ادا نه کړو نو د راتلونکي حالاتو ذمهوار به دوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنۍ فارن افیرز مجلې یو لیکنه خپره کړې چې په کې راغلي هندي حکومت د خپل واک لاندې کشمیر ځانګړي حیثیت په ختمولو ول نړیوالو نیوکو سره مخ شوي خو په هیواد دننه پر خلک خوشاله دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پر مهال هڅه کوله چې د روایتي ټولنې د جدت او اصلاح خبره وکړي او په اوسني کمپاین کې د تاریخي او کلتوري ارزښتونو د یو پالونکي په توګه ځان وړاندې کوي. د دواړو مقالو مهمه برخه د منور شانورو.
فارن افیرز مجله خپل د لیکنه کې وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختمول ناصافي فیصله نه و، بلکې واکمن بھارتیا جنتا پارٹی تل ویلي چې د کشمیر نیمه خپلواکه علامتي حیثیت به ختموي. که څه هم د دې فیصلې له وجې په نړیواله توګه په هند نیوکه وشوې خو په هیواد کې دننه زیاتره خلک په دې خوشاله دي. د لیکنې تر مخه د وزیر اعظم نریندرا مودی د دې فیصلې له وجې به په هند د دوو خبرو اثرات ډیر بد وي. یو دا چې د دې هیواد خپلواکه ادارې به کمزوري کیږي او بل دا چې په دې هیواد کې به مسلمانان له ملي بهیر نه بهر کیږي. فارن افیرز مجله لیکي چې د پارلمان او خپلواکه ادارو ترمنځ د طاقت توازن د هند نظام پیاوړی کړی وو او د اختیاراتو په استعمالولو د سار انتظام موجود وو، خو دا مهال داسې ښکاري چې دغه توازن خراب شوی او دا به ښې نتیجې ونه لري. په پارلمان کې مودی او د هغه ګوند بھارتیا جنتا پارٹی دومره مضبوطه شوی چې اپوزیشن کانګرس ګوند یې د مخه نیولو هڅه کوي خو بریا نه مومي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د 2014 کال د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ټولنې د جدت او اصلاح خبره کوله او دا وار د تاریخي او کلتوري ارزښتونو د پالنې خبره کوي. د نوموړي ناقدین وایي د هڅه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې له پامه غورځېدلو وروسته یو وار بیا په دې خبرو خپل ملي شخصیت لوړ کړي. ورځپاڼه لیکي زیاتره سارون کې وایي چې د ولسمشرۍ یو بل امیدوار عبدالله عبدالله لپاره ډیره ګرانه ده چې له 50% زیاتې رای واخلي او نور امیدواران داغه نه هم شاته دي، نو ځکه عبدالله عبدالله په خپل کمپاین کې وخت په وخت وایي کېدای شي چې اشرف غنی ورسره په انتخاباتو کې درغلي وکړي. بلخوا زیاتره خلک او په خاص توګه د کندهار اوسیدونکو د اشرف غنی د مرستیال امیدوار امرالله صالح هغه نیوکه هم ډیره خوخوي چې د طالبانو د ملاتړ لوجې په پاکستان کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. ډان ورځپاڼه لیکي د لړکانی د عدالت یو قاضي د سپتمبر په 14 د سند صوبې د میډیکل کالج د یو زده کوونکي نمرته په مرموز ډول د وژل کېدو له پلټنې انکار کړی دی. دغه قاضي وایي هغه ته د پلټنو کول امر د سند های کورټ کولی شي، دا د کورنیو چارو د وزارت په دایره اختیار کې نه راځي. مجید بابر د دې موضوع تفصیل دراوروي.
ڈان رسپان لکی چې د سین صوبې د لاړکانی ضلع د سیشن عدالت یو جج د میډیکل د شعبې زده کوونکې نمرتا مرچندانی د وجنې په اړه عدالتي پلټنو ته زړه نازړه ده. د صوبې د داخله چارو وزارت د رواني میاشتې په 13مه د نمرتا د مړینې په اړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې وه. د ورځپاڼې په خبره د لاړکانی د بی بی آصفه په نوم د غاښونو د کالج د آخري کال زده کوونکې نمرتا د رواني میاشتې په 14مه د خپل هاسټل په کوټه کې په پورې سراله توګه مړه موندل شوې وه. ورځپاڼه د پولیسو د یوې سرچینې په حواله زیاتوي چې د داخله چارو د وزارت سیکرټري عبدالکبیر قاضي چې دا مهال د ملک نه بهر په سفر دی ته په دې اړه معلومات ورکړل شوي چې د مقامي عدالت قاضي د دې پلټنو د شروع کولو په اړه زړه نازړه دي. یوې بلې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي چې دغې قاضي په قطعي توګه د پلټنو کولو انکار کړی. همدغې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي چې هوم سیکرټري پولیسو ته هدایات ورکړي چې که دا پلټنې نه کوي نو باید په لیکلې بڼه دوی ته وجوهات په ډاګه کړي. خو د دغې قاضي لخوا د پلټنو نه د انکار ابتدایي وجه دا ښودل کېږي چې هغه دریځ لري چې د داخله چارو وزارت دا اختیار نه لري چې نیغ په نیغه قاضي ته د پلټنو کولو حکم وکړي، بلکې دا د سند های کورټ د رجسټرار اختیار دی. بلخوا د ورسپانې په خبره نو خو دا مهال د لاړکانی پولیس د خودکشی مقدمه درج کړي او نه د نمرتا کورنۍ په دې اړه اف آی آر درج کړي. د نمرتا کورنۍ په دې لړکی د لاړکانی د پولیسو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په هغوی یې د اعتماد څرګندونه کړي، خو تر اوسه یې کوم اف آی آر نه دی درج کړی. پولیسو تر 100 ورځو پورې د یاد کالج دوه زده کوونکي مهران ابرو او علی شان میمن د پښتنو لپاره ځان سره ساتلی دي. د پولیسو سرچینو ورسپانې ته زیاته کړي چې د دې دواړو زده کوونکو گرفتاری به ضرور پښتنې راپورته کوي او کېدای شي د دوی کورنۍ عدالت ته مخه وکړي. خو د ورسپانې په خبره مهران ابړو د نمرتا سره ډیر نږدې ملګری وو او د پولیسو په وینا هغه پلټونکو ته ویلي دي چې نمرتا سره د واده کولو نه انکار کړی وو. د ورځپاڼې په خبره د سپتمبر په 14مه د مړه کېدو نه 100 ورځې مخکې نمرتا د خپل یو استاد امرلال سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې هم کړې وې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په منګوره کې د ملکن ډیویژن کروندګرو د هغې حکومتي پریکړې خلاف چې پکې ویل شوی د سوات د زرعي تحقیقاتي مرکز مکه پوهنتون ته ورکول کېږي تېره ورځ مظاهره وکړه. زمینداران وایي حکومت د خپله پریکړه واپس واخلي. د دوی په وینا په یاد څیړنیز مرکز کې د ټول پاکستان د کرکلي سره پر تړلو موضوعاتو څیړنه کېږي چې دوی ځمکه پوهنتون ته ورکول نه غواړي. بل پله حکومت وایي چې د پوهنتون له جوړېدو سره به د دغه مرکز کار لا نور ګړندی شي. له سواته نیاز احمد خان.
خیبر پختونخوا زراعت محکمې لخوا جاری کړی شوی یو نوټس تر مخه د سوات منګوري زرعي تحقیقاتي مرکز مکه د پوهنتون لپاره خالی کولو امر جاری شوی او ورته د سپتمبر 13مه نیټه ورکړې ده. په دغه نوټس د ملکن ډیویژن زمیدارانو منګوره نشاط چوک کې احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې دغه فیصله دې واپس واغسته شي. مظاهره کې شریک د خیبر پختونخوا زمیدارو اتحادیه جنرال سیکتر بخت رحیم وایي
زمون سره سلیری سره زمیدار رجسٹر د سوات د اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ چې دا یوازې د سوات نه دی، دا د ټول کیپیکا دی او د ټول پاکستان په سطح باندې زموږ د اګریکلچر ریسرچ سنټر دی. په دې کې مختلف قسم ریسرچ کیږي. زموږ دا مطالبه ده چې د ریسرچ سټیشن قیمت باندې منلې یونیورسيټي مراکوي.
د ملکند ضلع سره تعلق لرونکي زمیدار ظفر الله چې د سیمې د زمیدارانو اتحادی مشر هم دی وایي چې دغه مرکز خدمت دو سره به د سیمې زمیدارانو ته لوی مشکلات را مخامخ شي او دوی به د زراعتو د پوهانو مشورې څخه محروم پاتې شي.
مونږ د یونیورسيټي خلاف نه یو، مونږ وزیر اعلی ته دا مطالبه کوو چې د ریسرچ چې کم دی دا په خپل حال پریدي. داغه وجه دار چې دغه د دې اتو زلونن پدې غټ انحصار دی. کچری دا ریسرچ زمونږ نه لاړو یا ریسرچ بل فرض دی کې یونیورسيټي را ده، نو نن چې زمیدار خپل کې می مسالې راوړي کم ټیسټونه راوړي دلته نوی ویرایټي تیاری غا بیا مونږ بهر وړو متعارف کوي، نو مونږ ته به مسله دا جوړ شي چې په یونیورسيټو کې د سکیورټي سخت قانوني بیا دا زمیدار دغه آزادانه نشي ورته.
د منګوري زری تحقیقاتي مرکز له خوا معلوماتو تر مخه دغه مرکز کې 200 د زراعت پوهان کار کوي او دوی نوی تخمونه د میوه نوی قسمونه معرفي کوي. د ترڅنګ د موسمي بدلون په مناسبت سره د سیمې زمیدارو ته مشورې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. د پاکستان او افغانستان د یو شمیر سیمو په شان پرون په کوټه کې هم د پښتنو د کلتور ورس په ډیر درناوي سره ونمانځل شو. په کوټه کې د صوبې په بیلابیلو برخو کې غونډې جوړ شوې چې پکې خلکو اتڼونه وکړل، دستوري وشوې او مشرانو ویناوې وکړې، خلکو خسته کالي اغوستي. زموږ همکار ایوب ترین یوې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ راستولې دی.
کوټه او د صوبې په زیاتره پښتني سیمو لکه کل عبدالله، ژوب، لورلای، پشین او چمن ترڅنګ په نورو غټ ښارو کې د پښتون کلتور ورځې په اړه بیلابیل دستوري او غونډې وشوې. په دې کې په ګڼ شمېر کې پښتنو د خپل کلتور او ثقافت او ژبې د ودې لپاره ګډون درلودی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې د کوټه د ښاروالۍ په تالار کې یو نندارتون جوړ شوی و. په دې ترڅ کې د یادسي میګوند مرکزي سیکرتر او دریم زیارتوال محمد شاه ډیډیو ته وویل،
نن ملي اتڼونه، غیژی او کژدۍ سټالونه دا لګېدلې دي چې په دې کې قبل مسی چې زموږ کوم تاریخ دی او بیا تر نن ورځې پورې د پښتون وطن د پښتنو د ژوند او ژواک چې څه شیان دي، د اغوستلو، د خوړلو، د چلو، د ټول لوشي د خپل ولس او خپل خلکو د ننداری د پاره دلته شو سوي دي.
و دې نندارتون تر اغلی یو کس عبدالجبار سلیمان خیل بیا زیاته کړه،
د پښتانه په کلچر کې ډیر ښه عادتونه، ډیر ښه رواجونه او یو پښتون به بل پښتانه ته د مصیبت په ټیم ورغی، هغه به پناه ورکوله. دا یو ښه رواج ده، موږ یې باید اوس هم وپالو. همسایه سره به ډیر خیال کاوه. بعض عادتونه په پښتنو کې وو چې هغه منفي حرکات وو. فرض که یو پښتانه به مړی وکړو، یو ورور به مړی وکړو، په هغه کې به یې خوندې ورکولې او د هغو خوندو ژوند به ډیر تریخ وو تر مرګه پورې، او په ډیره سپکه سترګه به په هغه کورنۍ کې ورته کتل کېدل. موږ دغه منفي خویونه چې په پښتنو کې پخوا وو دا باید لغوه کړو.
د پښتون کلتور ورځې په اړه د اومي نېشنل ګوند او پښتو اکیډمي کوټ لخوا هم بیلابیل پروګرامونه ترتیب شوي وو. پر دې مهال د موسیقي د پروګرام انتظام شوی وو چې تر شپې ناوخته پورې روان وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خوست ځای چارواکي وایي په خوا د پښتورګو ناروغان اړ کېدل چې کابل، پاکستان یا هند ته د علاج لپاره لاړ شي، خو اوس به په خوست کې د دوی علاج کېږي ځکه چې د پښتورګو یو مجهز روغتون دغلته جوړ شوی دی. نجیب الله الوخیل خوست رپورټ لري.
په خوست کې په لومړي ځل د بډوډو یا پښتورګو د درملنې روغتون جوړ او د خوست د ولایتي روغتون په چوکاټ کې په یو جلا او نسبتا مجهز ودانی کې په فعالیت پیل وکړ. د عام روغتیا وزارت د چارواکو په وینا تر وروستیو 15 کلونو حتی په افغانستان کې د دې بیماری د درملنې روغتون نه وو او بیماران اړول چې پاکستان او یا هند ته ولاړ شي، خو اوس د درملنې څنګه امکانات په کابل او جلال آباد کې شته. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری د غونډې ګډونوالو ته وویل،
اوس موږ کولای شو چې د پښتورګو هر ډول ناروغي دلته تداوی کوو، او هغه برخه چې د وینې د تصفیه برخه ده چې هغه ډېر اړینه وه په خوست کې، تر اوسه نه وه. د لومړي ځل لپاره به دلته د وینې تصفیه ترسره کیږي او انشاءالله د عامه روغتیا وزارت ژمنه کړې ده چې دا به د افغانستان په سطحه یو مجهز د پښتورګو سنټر وي.
که څه هم خوست کې په نسبي لحاظ روغتیایي اسانتیاوي او د بیلابیلو ناروغیو د معالجې لپاره په حکومتي او خصوصي سکتور کې ډاکتران او نورې طبي اسانتیاوي شته، خو لا هم د نوي او پرمختللې طبي ټکنالوژۍ په برخه کې په هغه کچه کې نه دی چې اړتیا یې لیدل کیږي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي،
دا یو ډیر پیشرفته معالجوي مرکز دی چې انشاءالله د دې په لا نور اکمال سره به نه یوازې د خوست مریضان بلکې د لوی پکتیا هغه مریضان کولای شي کوم چې د ګردو تکلیف لري خصوصا هغه ګردی چې هغه فیل شوی وي هغه کولای شي په دغه مرکز کې ځان تداوی کړي او پاکستان او هند ته دیغي دی تللو اړتیا ونه مومي.
بلخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم ټینګار کوي چې په خوست کې د پښتورګو روغتون تجهیز او اکمال ته به پوره پاملرنه وکړي. د بډوډو د ناروغۍ د درملنې د ملي پروژې یو مسؤل ډاکټر محمد قاسم صاحبي وایي چې دا مرکز به د تجهیزاتو، ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو له نظره اکمال کړي.
دا مرکز به په ښه کادرونو سمبالو، په ښه تجهیزاتو به سمبالو او هغه ضروري دواوی او هغه ضروري توکي چې د دې مرکز د چلولو لپاره ضرورت ده هغه به کم وخت سره دلته اکمالات کیږي او درملنه به جاری ساتل کیږي.
په حکومتي چوکاټ کې د خوست د خلکو لپاره په طبي برخه کې د عامه روغتیا وزارت لخوا محدود امکانات او کم تشکیلات هغه څه دي چې د خلکو د شکایتونو سبب شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
دو نوی وړاندې د ننګرهار په ګرم سیرو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باس محمد عابد د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری سره د نوې تعلیمي کال د پیلېدو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي. تیر کال چې د بدم نوی لوجې په ځینو سیمو کې ښوونځي تړلي وو، اوس هلته ښوونځي پرانستل شوي او کنه؟ نوموړي په ځواب کې ویلي
چیرته چې ګرم سیر خوانځي دي هلته پخوا هم داسې سیمه نه وه چې خوانځي دي بندي. زموږ خوانځي اکثره په هغه سیمو کې بندو د جګړې له کبله چې هغه خوانځي سرتیرو. ځینې داسې ولسوالۍ لکه بټیکوټ، لالپور، مومندره چې خوانځي ګرم سیر دي او ډېرې ساحې پخوا د مخالفینو تر ولکې لاندې وي. هلته زموږ نظارت زموږ د خلکو تګ راتګ ډېر په اسانه سره نه شو کېدی. هغه سږ کال دغه سیمې هم تصفیه شوې دي. موږ د بټیکوټ هرې ساحې ته، موږ د لالپورې هرې ساحې ته تګ راتګ کولی شو، نو ټولو ښوونځیو څخه لیدنه کولی شو. سکل موږ کوښښ کوو چې دغه ښوونځیو ته لا ډېر تجهیزات او وسایل برابر کړو.
دغه ګرمسیرو سیمو کې چې ښوونځي پرانستل شوي دي د شاګردانو شمیر به څومره؟
په ننګرهار کې شاوخوا 915 باوا ښوونیز مراکز دي. په دغه ښوونیزو مراکزو کې شاوخوا 1 میلیون زده کوونکي، یعنی 1 میلیون ماشومان په زده کړو بوخت دي چې د 18000 ښوونکو په واسطه ورته تدریس کیږي. په دغه 1 میلیون زده کوونکو کې 15% یې ښځینه زده کوونکي دي. له بده مرغه موږ په ډېرو لرو پرتو ولسوالیو کې لا تر اوسه ښځینه ښوونکي نه لرو او د ښځینه ښوونکو سلنه مو 2 ده.
دلته سوال پیدا کیږي چې لرو پرتو سیمو کې چې ښځینه ښوونکي نه وي، بیا نجونې په اومه تم سن کې ښوونځي پرېږدي، د دغې دپاره څه تدابیر تاسو لرئ؟
موږ سږ کال په هغه ولسوالیو کې چې خزینه ښوونکي پکې نشته هلته موږ 600 خزینه قراردادي ښوونکي ونیوي. ځینې داسې ولسوالۍ هم وي چې هلته 12 پاسه نجونې موجود نه وي چې د ښوونکو په توګه ونیول شي. چې موږ حتی د 12 ټولګیو نجونې د ښوونکو په توګه ځان سره استخدام، هغوی به خپلې زده کړې هم پر مخ بیي او بعد له وخته به موږ سره د ښوونکو په توګه دنده اجرا کوي.
د هغه ماشومانو دپاره چې د 2-3 ولسوالیو سره تعلق لرلو په تورخم مزي وختل په پاکستاني ښوونځیو کې به زده کړې کولې، تاسې سکل دغه دپاره په تورخم کې ښوونځی جوړ کړو د هغه شاګردانو د جذب چې پاکستاني ښوونځیو ته وروړي په تورخم مزي څه هڅه شروع شوي؟
موږ د خلکو ناژمنه اخیستې وه چې کله ښوونځی جوړ شو، ودانۍ ورغول شو، نو هغوی به خپل اولادونه پولي هغې غاړې ته نه لېږي. زموږ د نظارت غړي ګرځي او د خلکو زده کوونکو د جذب او د هغوی د بیرته دغه ښوونځیو ته راګرځول دپاره پروسه شروع کړې ده. زموږ کوښښ دا دی چې دغه ماشومانو پلرونو ته قناعت ورکړل شو تر څو دغه خپل اولادونه په افغاني نصاب کې وروزي. موږ دغه ستونزه له خپلو امنیتي ارګانونو سره هم شریکه کړې تر څو هغوی هم موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي او وکړی شو چې دغه خپل ماشومان په خپلو ښوونځیو ته بیرته راوګرځو، په خپل نصاب یې وروزو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا ای ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. په پاتې خبرونه کې چې څو منټه لرو تاسو ته مو د ظفر اقرار په واسه کې د غزل خوښ کړي تاسو ووري خوانتي واخلې او له همدې سره خپل قربان چې بامیر ته اجازه ورکړي. پر راتلونکو غړې کې به هارون بچا در سره وي.
خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ ماؤ من لدلتا ماؤ من لدلتا ساخدائی اللہ اللہ دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ دڑیرو خلقو تنہائی اللہ اللہ رسائی اللہ اللہ دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ سبائی اللہ اللہ دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ خلقو جدائی اللہ اللہ دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ
ممتاز سپجار کبھی کسا دل خیرن زلو آو کسا ممتاز وایسا فصفائی اللہ اللہ دیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ دیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ ماؤ من لدلتا دلتا ساخدائی اللہ اللہ دیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ دیرو خلقو منس کی تنہائی